د ژوند رنگونه.
السلام علیکم. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د پنځشنبه په ورځ اعلان وکړ چې متحده ایالاتونه به د درېیم نړۍ له ټولو هیوادونو څخه د کډوالۍ بهیر په دایمي ډول ودروي. دا اعلان یوه ورځ وروسته له هغه وشو چې یو افغان کډوال په واشنگټن ډي سي کې د ملي ګارد پر دوو غړو ډزې وکړې. ترامپ په ټولنیزو رسنیو کې لیکلي چې له درېیم نړۍ څخه مهاجرت باید ودرول شي او د میلیونونو هغو ناقانونه داخله شوو کسانو بهیر باید پای ته ورسیږي چې د ده په ټکو د پخواني ولسمشر جو بایدن په دوره کې امریکا ته دننه شوي. بل ورته دا هم ویل شوي چې امریکا به د هغو کسانو ګرین کارټونه له سره ارزوي چې د دوی په ټکو د اندېښمنونکو هیوادونو اتباع دي. دا چې دا پیښه یا په واشنگټن کې د یو افغان لخوا د ډزو پیښه ولې دومره لویه وګڼل شوه، ولې دغه ډول فردي پیښې په لویو یا زرګونو کسانو باندې اغیز کوي، څه وشي چې افغان کډوال د کوربه هیوادونو له قوانینو سره ځان بلد کړي؟ ژوند رنګونو خپرونه کې پر همدې موضوع خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمه دی په جرمني کې خبریال او د کډوالو فعال صفت الله زاهدي. او دغه راز د خپرونې په وروستۍ برخه کې یو بل مرکه هم شوی، هغه په امریکا کې د کډوالو له یو فعال سره سمی سمسور سره مرکه شوی چې هغه هم درته د خپرونې په دوهمه نیمایي کې خبرو. راځي مخکې دې چې میلمنو ته ورشو او لاړ شو دې ته چې د امریکایي چارواکو نوې څرګندونې په کومو مسلو راڅرخي او دغه اقدام په اړه باندې په امریکا کې میشت افغانان څه وایي. په دې اړه زما همکارې دا راپور چمتو کړی.
په واشنگټن ډي سي کې سپینې ماڼۍ ته نږدې د شکرګزارۍ یا تانکس ګیوینګ له رخصتۍ یو ورځ مخکې د امریکا ملي ګارد پر دوو سرتیرو د یو شکمن افغان وګړي له برید وروسته د امریکا حکومت اعلان کړی چې د اندېښنې وړ هیوادونو د وګړو د ګرین کارټونو بشپړه او جدي بیا ارزونه پیلوي. د امریکا د طبیعت او کډوالۍ ادارې مشر جوزف ادلو د پنځشنبه په ورځ ناوخته د نومبر په 20مه په خپل ایکس پاڼه لیکلي دوی دا پریکړه تر یادې پیښې وروسته د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په امر کړې ده. جوزف لیکلي چې په دې بیا ارزونه کې به ټول هغه ګرین کارت لرونکي شامل وي چې د ټرمپ د ادارې لخوا یې هیوادونه د اندېښنې وړ بلل سوي دي. که څه هم د دغه هیوادونو نوم نه دی اخیستل سوی، خو په دې کې هغه هیوادونه شامل دي چې د روان کال جون میاشت کې ولسمشر ټرمپ پر اتباعو د سفر بندیز لګولی و. په دغه هیوادونو کې د افغانستان، کیوبا، هیتی، ایران، سومالیا او وینزویلا اتباعو ته اشاره شوې وه. د امریکا حکومت نوې اقدامات هغه څه دي چې په امریکا کې یو شمېر میشت بې اسناده ګرین کارت لرونکي او هغه افغانان سخت اندېښمن کړي چې تر نن پورې د هیواد ته د تګ په تمه وو. د امریکا په کوروالیس ښار کې میشت یو افغان چې د 2024 کال په نومبر کې دغه هیواد ته د بیا میشتېدنې پروګرام له لارې له خپلې شپږ کسیزې کورنۍ سره رسېدلی او تر اوسه د میشتېدو اسناد نه لري، د نوم نه خپرولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل.
بهر وجو د امریکایانو له یو بیل لیدلوري او د خجالت له احساس سره مخ کیږو چې د خپل د کډوالو د زیانګاله دوه پیل خي.
د متحده ایالاتو په نبراسکا ایالت کې میشت افغان مشال شیر الله قیومی چې په 2021 کال کې له قانوني لارې د هیواد تللی او افغانستان کې د امریکا نو متحدینو دی او ګرین کارت لري، که څه هم د ګرین کارتونو بیا ارزونه د اندېښنې وړ نه بولي، خو وایي چې دا اقدام به د وخت ضایع او خلکو ته د بېلابېلو ټولنیزو ستونزو د رامنځته کېدو لامل وګرځي.
هر څو با مختلف افکارو سره راغلي دي ملته زیاتره د دوی ورته افغان الای ویلکم په چوکاټ کې راوستي او دوسره کار کړی. خو دې دغه سکرینګونه نه هم تیر شوي بي. زه خو سبا هم که زما دوباره څېړنه او پلټنه کوي زه حاضر یم، ځکه چې ما دوسره په کلو کلو کار کړی دی. یو اندېښنه ځکه دی چې دا وخت ځای کول دي، ځکه د ستادیو سکرین نه موږ تېر شوي په میاشتو میاشتو هلته ماتل کړي وو. تشویش خو ځکه دی چې دوی وویل چې دا پروسه امیډیټلی دوی سټاپ کړه، ودرولو ته یو غټ تشویش دی. موږ ډېر زیات ورونه
د امریکا د طبیعت او کډوالۍ ادارې یو ایس سی آی ایس هم تازه اعلامیه خپره کړې چې پکې راغلي دوی له افغانستانه د بیا میشتېدنې لپاره د افغانانو د ورتلو د بهیر له درولو وروسته د خطر لرونکو 19 هیوادونو د وګړو په اړه د خپلو اختیاري صلاحیتونو په کارولو د هغه هیواد خاص او منفي عوامل په پام کې نیسي. د ادارې د خپل مشر جوزف ادلو په حواله ټینګار کړی چې د امریکا او د امریکا د خلکو ساتنه او امنیت مطلق لومړیتوب دی. د بیان پټکو د لارښود به د امریکا د طبیعت او کډوالۍ ادارې افسرانو ته اجازه ورکړي چې معنا لرونکي ارزونه وکړي چې آیا یو بهرنی وګړی د عامه خوندیتوب او ملي امنیت لپاره ګواښ دی که نه. یا د ادارې ټینګار کړی چې دا پالیسي په سمدستي توګه د 2015 کال د نومبر له 28 راهیسې د پلي کېدو وړ او پر هغو غوښتنلیکونو تطبیقیږي چې تر یادې نیټې وروسته د پروسس لپاره انتظار یا د ثبت په حال کې دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ د نومبر په 28 په خپل ایکس پاڼه خپور کړي بیان کې دا اعلان هم کړی چې امریکا ته به له ټولو درېمو هیوادونو کډوالۍ په دایمي ډول بند کړي. د امریکا د پریکړې هغه افغانان هم بیا سخت اندېښمن او ناهیلي کړي چې له تیرو 4 کلونو راهیسې په درېمو هیوادونو کې په سختو او بدو شرایطو کې د انتقال لپاره د خپلو کیسونو پروسس په تمه دي. په پاکستان کې ډیر یو افغان چې د پی 2 په نوم د امریکا د کډوالۍ کیس لري، د موضوع د حساسیت له امله یې د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل.
اعلان اخیر ترامپ کې هغه کیس خورا متوقف کړل، برای ما غیر قابل باور است.
که د ترامپ د پریکړه چې زموږ د ورتک بهیر یې بند کړ، د نه باور وړ ده، یعنی شوک کیو چې له 4 کلونو انتظار وروسته یو داسې برخلیک سره مخ کیږو چې راتلونکی مو مبهم او بې برخلیک شو. بلخوا دلته کوربه هیواد کډوال ځپونکی سیاست غوره کړی. موږ تېر شل کاله د امریکا اهدافو ته کار وکړ، خو نن دا دی په دې پریکړې کاملا ناهیلي کړل شوي یو. موږ د بیرته ستنېدو لاره هم نه لرو، ځکه افغانستان کې به د دې وروسته نور هم د طالبانو له شکنجو او ان غچ اخیستنې سره مخ شو.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شکرګزارۍ په مناسبت د غونډې پر مهال د پنجشنبه په شپه نوښت اعلان وکړ چې د ملي ګارد له 2 ټپي سویو غړو یوې سرتېرې په روغتون کې سا ورکړه. د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې اف بي آی مشر کاش پټیل هم د پنجشنبه په ورځ رسنیو ته وویل چې له دې پیښې وروسته د شواهدو د راټولولو چارې پیل سوي، د هغې پیښې له شاهدانو سره خبرې سوي او د شکمن کس هغه وسله پر وسیله یې ډزې کړي لابراتوار ته د څېړنې لپاره استول سوې ده. پټیل وویل چې دوی د بریج شکمن افغان رحمان الله لکنوال خپلوانو سره هم په سان دیاګو ایالت کې خبرې کړې دي. د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې سی آی ای مشر جان رات کلیف د چهارشنبه په ورځ ویلي چې لکنوال په خواب کندهار کې له سی آی ای سره کار کاوه. په امریکا کې د افغان کډوالو اړوند دا پریکړې داسې وخت کېږي چې په 2020 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته زرګونه افغانان چې تېر شل کاله یې په بېلابېلو برخو کې افغانستان کې له امریکا سره همکاري کړې وه، دغه هیواد ته تللي، تر اوسه یې په بشپړه توګه د اوسېدو اسناد نه دي ترلاسه کړي، خو زرګونه نور چې په درېمو هیوادونو کې دي په ډېرو سختو شرایطو کې آن د ډیپورت خطر ویرې سره د انتقالېدو په تمه او په بې برخلیک حالت کې دېره دي.
اوریدونکو، په همدې اړه مو راپور اوریدی چې امریکایي چارواکو د درېمو هیوادونو پر اتباعو یا هم د هغو هیوادونو پر اتباعو چې دوی د اندېښنې وړ هیوادونه بللي د کډوالۍ قوانین محدود کړل، او ډونالډ ټرمپ وویل چې له دغو هیوادونو څخه به د کډوالۍ بهیر په دایمي ډول ودروي. دا ځکه چې په واشنگټن ډي سي کې د یو افغان وګړي لخوا د ملي ګارد 2 سرتېرو باندې ډزې وشوې، سخت ټپیان شول چې وروسته بیا یوې سرتېرې سا ورکړه. همدا موضوع د ژوند رنګونو کې ل خپلو ملمنو سره څیړو. همدا مهال زموږ ملما صفت الله زاهدي چې خبریال او د کډوالو فعال د استډیو سره وصل شوی دی. زاهدي صاحب، ستړي مشي، څه فکر کوئ د واشنگټن ډي سي پیښه ولې دومره لویه شوه چې بالاخره د لسګونو زره افغانانو پر ژوند باندې تاثیر وکړي او د دوی کیسونو باندې تاثیر وکړي، او نه یوازې دا چې د افغانانو بلکې امریکایي چارواکو اوس اعلان کړی چې د ټولو هغو هیوادونو لخوا به د کډوالۍ بهیر درېږي چې دوی اندېښمنونکي هیوادونه یا درېمه درجه هیوادونه یاد کړي؟
سلامونه لودین صاحب تاسو ته او د زده رادیو درنو ورځونکو ته ډیر مننه. په یو ډیر ښه وخت کې موږ دغه بحث پیل کړی. رښتیا هم که پر تاسو وګورو کله نا کله چې د هیوادونو کې خصوصا امریکا او اروپا او ځینې نورو هیوادونو کې چې له یوې خوا ټاکنې ترسره شي او یا هم ځینې ګوندونه چې هلته بریا ترلاسه کړې وي له ستونزو سره مخ دي، دوی داسې یوې موضوع ته لاس اچوي او هغه دومره غټوي چې ان د خپلو خلکو هغه ذهنیتونه ورته واړوي. دغه برید چې په امریکا کې رامنځته شو دا لومړنی برید نه دی. امریکا کې کومه تاسې خبرونه وڅارو او وای ګورو یا ارقام را واخلو، هر میاشت دغسې لسګونه بریدونه د امریکا په هیواد کې په اکثرو ایالتونو کې ترسره کیږي چې هلته بیلابیل کسان پکې وژل کیږي. د دې سره تر څنګ څو میاشتې وړاندې په امریکا کې چې یو کس هلته ووژل شو چې هغه وینا کوله او هغه د کډوالو ضد د پاره ډېر غټ یو پراخ کمپاین پیل کړی و. هماغه کس چې د ډونالډ ټرمپ سره نږدې ملګری هم و، هغه هم یو سپین پوستی کس یا خپل یو امریکایي وګړی چې هلته مخامخ ډزې پرې وکړې او هغه ووژه، هغه لپاره یوازې دا وویل چې دی یو ذهني ستونزه درلودله. خو لیکل چې دغسې یو پیښه د یو افغان له لورې رامنځته شوله او وویل چې دلته افغانان یا هغه کډوال چې راغلی دي دا د دوی لپاره یو خطر دی. په داس حال کې چې دغه افغان د دوی لپاره تر لسو کلونو زیات کار کړی و او خپله د سی آی ای په یوه ماموریت کې دخل و په افغانستان کې له دوی سره ګډه همکاري کوله. که دغه کس بد نیت درلودلی نو هغه مهال چې په افغانستان کې هلته و هلته د دې لپاره شبرید کولی سو، یعنی د دوی سره خپله نږدې پاتې سوی و، شاید د دوی د سی آی ای نږدې همکارانې ویشتلي وای، ولې یې هلته دغه کار ونه کوي. دلته څو پوښتنې راولاړېږي لودین صاحب. مهمه خبره دا ده چې دغه کس اوسیږي یو بل ایالت کې او له هغه ځای نه سلګونه کیلومتره وروسته راځي دلته واشنگتن ته، او په واشنگتن کې په داسې حال کې چې دلته د اسلحې ګرځول یعنی ممنوع دي، هیڅوک اجازه نه لري. د امریکا په نورو ایالتونو کې اجازه شته چې خلک اسلحه وګرځوي او اجازه لیکې واخلي، خو ولې د دلته په واشنگتن کې خپله کسان چې دلته اوسیږي هغوی تر ډېره پر اجازه نه لري چې وسله وګرځوي او عام په عام ښار کې یې له ځان سره ولري. و دوی یوازې د ښکار کولو لپاره د دوی د قانون له مخې دلته وسله ګرځولی سي چې هغه هم چرایي دي، ټوپکې دي، هغه ګرځولی سي او هغه باید وی سي. په داس حال کې چې د همغه جواز باید د اړوندې ادارې سره شتون ولري. د رحمت الله لکلمواړ دلته د هغې اصلاحه درلودل او د هغې اصلاحه ترلاسه کول اول یې بیا دا برید در وکړی چې خپله د امریکا د نېشنل ګارډ دغه دوه کسان یې وژل، دا یو لړ پوښتنې رامنځته کوي او دا داسې یو پوښتنې دي چې سړی دې ته یعنی اوبادار کوي چې تر څو پرې څېړنه وکړي او سړی پوه چې د دې تر شا یو انګېزه شته.
تر اوسه دغه قضیه اړخونه چې ډېر ګونګ پاتې دي، رښتیا هم معلومه نه ده چې انګېزه یې څه وه او آیا دا یو ترهګریز اقدام و که د دې پر رواني ستونزو له عمله و. ځکه کله ناکله البته څو میاشتې مخکې به تاسو شاهدان اوسئ چې دغسې یو افغان تبا په امریکا کې د پولیسو لخوا درول کیږي او هغه کس بیا وسیلي په پولیسو باندې ډزې کوي، هغه ویډیو هم راووته، بیا وروسته هغه کس هم وژل کیږي. خو دغه په اړه وویل شول چې د کډوالۍ قضیه یې نامعلومه پاته وه او رواني حالت یې ښه نه و، نو دغه ډزې کړې وې. او ستاسو په ټکو په امریکا کې دغه ډول پېښې رښتیا هم تقریبا هر ورځ کیږي په هغو ایالتو کې او اکثره د رسنیو له سترګې هم پټې پاتې کیږي، ځکه ډېرې بې ارزښته شوي دي له بده مرغه. نو دا به وروسته معلومیږي. راځئ اوس لږ ذره په دې تم شو چې د دغه ډول پېښې نه د نورو کډوالو په ضد باندې استفاده یا هم د نورو کډوالو د قضیو په ضد باندې استفاده دا څومره منصفانه ده؟ ځکه امریکا خو یو لوی هیواد دی، ډیموکراسي پکې ده، د بشري حقونو درناوی پکې دی، دوی دا کوي چې موږ بشري حقونه خوندي کوو. آیا دا به زیاتای نه وي چې د یوې انفرادي پېښې له امله د زرګونه کسانو قضیه متاثره شي، د زرګونه کسانو گرین کارتونه متاثر شي او یا هم د زرګونو کسانو د کډوالۍ یا پناه غوښتنې بهیر ودرول شي؟
بله، نو دته به څنګه دغه څه تر ډیره مهم دي، ځکه چې په دغه حالات کې کسړی دې ته یو ژور فکر وکړي، دا یو ناانصافي ده چې دوی په بشپړه توګه ټول افغانان یادوي. کومه نن د ډونالډ ټرمپ خبرې اورېدلې وي، هغه له یوې رسنۍ سره په خبرو کې ویلي چې موږ ګڼې ستونزې درلودلې، هغه کسان چې دلته د افغانستان څخه د ایواکویشن په حالت کې دلته راوړل شوي وو او د هغوی صحیح چیک نه و ترسره شوی او ګڼې ستونزې لري، او موږ به د هغوی یو بررسي وکړو یا یو پلټنه به وکړو. داسې حال کې چې دغه کار خپله د امریکا متحده ایالاتو د ایواکویشن ټول چارو دوی مخته وړلې او ډېر کسان هم دوی وړل امریکا ته او هلته یې ځای پر ځای کړی دي. په داسې یو هیواد کې چې هلته د بشري حقونو د تارون کې او د غوې د خوندیتوب لپاره او ان د سر ترڅنګ د بیان د ازادۍ لکه څنګه چې تاسو ویل او نور برخو کې دوی کار کوي، زه فکر کوم دا اسی یو غیر منصفانه پریکړه چې دوی کوي او اوس د هغه ټول افغانانو د سولو پروګرام درول چې هغه په پاکستان کې لتیرو او څلور کلون رئیس دوی ته انتظار و او دوی به دا پر دوی باندې ډیر بد اغیزه کوي. دا پریکړه زه فکر کوم دا خپل د امریکا حکومت د امریکا خلکو او د قانون پر وړاندې هم دا یو غیر عادلانه پریکړه ده. او بل خوا نو ځین ته دغه کسان چې په دې ورځو کې په دوه ورځو کې کته وګوري په امریکا کې چې کوم کسان دي او هغه تلته یوازې ګن کارډونه لري او یا هم لتیرو دوه کلون راهیسې یا یو کال راهیسې یا ان شپږ میاشت راهیسې هلته امریکا کې میسوي دي، هغه ډېر وېرېدلې دي. یعنی ما تېره شپه له یو کس سره خبرې کولې چې هغه یو افغان خبریال دی، لتیرو درې کلونه هلته انتظار او اوس تللی هلته، هغه ډېر وېرېدی او ویل کچې دا پریکړه کیږي او یا د امریکا حکومت مثلا غواړي بیرته هغه افغانان یا کسان وباسي، ویل چې دا به ډېر د دوی پر کورونا او پر دوی باندې ډېر سخته تمامه سي، او ویل چې دا یو ډېر لوی سند ده. دوی غوښتنه کوله چې هغه افغانان چې دلته ژوند کوي، عموما افغانان چې دلته ژوند کوي، هغه بعد د دغه سي جرمونو څخه مخنیوی وکړي تر څو پر نور افغانانو باندې دغه تاثیرات ونه لوشي. لودین صاحب کته موږ او تاسو وګورو، دغه سي او پېښه په المان هیواد کې هم تکرار شول. تیر کال د انتخاباتي کمپاین پر مهال باندې هلته یو پولیس ووژل شو، د یو افغان الماني تبع د لودن کې لخوا څخه، یی چې یو افغان او دلته د المان تابعیت هم درلوده او له یو ترک کورشه سره یې مواده کړی و. دغه له لورې دغسې یو پیښه وشوله چې په دې بیا وروسته دلته د کډوالو ضد ځینې ادارې او یا ځینې کندونو او ځینو فعالانو د دې څخه ډېر کټه واخیستله او د هغوی په انتخاباتو کې د په پارلمان کې او خصوصا په مشاري برخو کې د دوی څوکۍ هم ډېرې لوړې سولې او دوی د کډوالو ضد ډېر شورونه مارکړه.
بېله شکه زاهدي صاحب زم دې مسلې ته راتللم چې په منهایم ښار کې فکر کوم دغه سی یو افغان تباو چې پولیسو باندې گزارو ک بیا غ پولیس هم ټپی و هم دغه سی پیښه و. تقریبا پولیس بیا وروسته سا ورکړه چې حساسیتونه ډیرو پارول. اوس دغه موضوع هم د پام وړ ده، دغه ډول پیښې که هر ډول انګیزه لري اما له بده مرغه چې تاثیر بیرته په زرګونو افغانانو باندې دی، د افغانستان په نوم باندې دی. مثلا که چیرته د دې وروسته هر یو افغان په امریکا کې په دې وروستیو ورځو کې مراجعه کوي یوې ادارې ته، وایي چې د افغانستان هم نو شاید ښه احساس خو نه لري او ډول د خجالت احساس کوي، ځکه چې د افغانستان یو وګړي مثلا په یو هیواد کې پناه اخیستې، پناه یې ورکړې یا پناه د پروسې په حال کې د ماضي دغسې یو کار ترسره کوي، که څه هم جرم شخصي عمل دی خو ما فردی عمل دی اما په نورو باندې هم اغیز کوي. دلته اوس دا بحث سمره مهم دی چې د کډوالو د اډاپټیشن یا هم له ټولنې سره د بلاتیا موضوع سمره مهمه ده، او د یو فعال په توګه فکر کوي چې په کافی شمیر کې دغه حس شوې دي، خصوصا د ټولنې له خوا، د مدني فعالانو له خوا یا هم د کوربه هیوادونو له خوا. ځکه دغه کوربه هیوادونه چې دي، که جرمني ده، که امریکا ده، که بریتانیا ده، دوی کې مثلا لزګونه زره افغانان اوسید، دوی له خوا ټولنې ستا، ما دغه ټولنې په اسانه کولی شي چې عامه پوهاوی ورکړي او هغو کلتوري محدودیتونو سره چې دوی مخ کیږي، یا مثلا نور سندو سره دغه پاړه باندې کډوالو ته عامه پوهاوی ورکړي، ترڅو کډوال په یو ډول سره په دې ټولنه کې جذب سي او د وادي وګړي په توګه ژوند وکړي او دغه ډول پیښونه لاس واخلي؟ څه فکر کوي، عامه پوهاوی څومره مهم ده او ولې په دې برخه کې لا هم تشه موجوده ده؟
واکنم دا د انټیګریشن برخه چې دا ډیره مهمه ده. کله چې وسړی په ټولنه کې اتقام کیږي یا متقام کیږي، دغه لپاره څه کول پکار دي او یا کومې لارې چار دي چې یو کس په دې اړه باندې کار وکړي؟ دا په آلمان کې عموما په دې برخه کې مختلف د آلمان حکومت کته هم دوی د اتقام د برخې لپاره ځینې پروګرامونه لري، خو لا هم دغه پروګرامونه ډیر موثر نه دي. یعنی دوی باید دغه پروګرامونه لا هم ډیر کړي او په ډیرو برخو کې له دغه کډوالو سره کار وکړي تر څو پر دوی په ټولنه کې مقام شي. د دې سره تر څنګ خپله په امریکا کې دغه شی هم ډیر مهم دی. په امریکا کې یو ځانګړی برخه ده چې کثم هلته د خیریه ادارې او ځینې نور ارګانونه فعالیت کوي، خو ولې دغه ادغام د برخې لپاره زه فکر کوم چې دوی ډیر کار نه دی کړی. کچیری دا ما په هوی د خپل د امریکا د قانون په اړه په هواي پټولنه کې د ژوند کولو حقوق او د دې سره ترڅنګ د یو همسایه حقوق او دلته په هیدنه د دې سره ترڅنګ کلتور او ټولنیز ژوند دا ورته وشو دلسي. زه فکر کوم چې دا سیستم زبره مستند شي. کته چې وګورئ کاناډا هم یو هیواد دی، ولی کاناډا کې دغه سي پیښې کم دي؟ علتونه یې څه دي؟ د کاناډا هیواد یو غنه الټایلټ هم داده چې هغه د ادغام په برخه کې ډیر کار کوي. د نړۍ افغانان الټا په نور هندیان کم فهم دي، پاکستانیان دي، بنگلاديشان دي او هم د نور هیوادونو خلک چې الټا تللي هغه ډیر ښه انټیګریټ کیږي، ډیر ښه متقام کیږي. الټا دغه سیستم زی ډیری کم دي، خصوصا د کاناډا هیواد په دې برخه کې ډیر کار کوي تر څو پرې هغه اتباع چلته ورځي چې دوی لومړی دل لومړی دو او ان تر دروي کولونو پر دوی ښه مدغم کوي او وروسته په ټولنه کې هلته د دغې خورسه د کار بازار ته راوړاندې کوي. که څه هم ځینې خلک چې هلته ځي یو کال کې خپل ځان دومره ښه مدغم کوي چې د کاناډا هیواد په دوی باندې ډیر باور کوي او خلګي او ان محلته تقریبا تر ډیره پر دوی د په ډیرو برخو کې هوسایي هم لري. کچیر د امریکا حکومت او خپل په امریکا کې هم دغه سی ورته ادارې د مدغم کېدو په برخه کې د برخته کار وکي، زه فکر کوم چې دغه ستونزې وسته د بدیری کمې کړای شي. بل شی چې ډیر مهم دی په دې وروستۍ کې په نړۍ کې د کډوالۍ ضد یو ډول ذهنونه ډېر وښتوي او دوی په دې اړه باندې یو ډول په هوای دوی ته ورکل شوی او دا کسان هم د امریکا او د دې سره څنګه له نور هیوادونو څخه راپورته شوي چې ان دا وایي سیورو پر اروپا هم غوړېدلی او د کسانو له دوی سره کانټاکټونه لري، اړیکې لري. دوی غواړي چې د کډوالۍ ضد ځینې پروګرامونه پیل کړي او خپل خلکو ته وپوهوي چې دا کسان راځي او د دوی شمیر ورسره ډیریږي او دلته ستونزې دي. خو زه فکر کوم د دوی دغه فکر ډیر غلط دی او دوی چې کله دغه ذهنیتونه چې په نړۍ کې اوس د کډوالۍ ضد را پیدا شوی دا دغه ټولنه یو کونج تکي او یو سوري تکي دا غوښتل چې د دغه هیوادونو په ګټه نه دي. دوی باید دغه کډوال لپاره چې دلته راځي دغه اولادونه درسونه وایي، ژبه زده کوي، کلتور زده کوي او دلته کار کوي، ټاکس ور کوي، باید دوی د دې د ادغام لپاره لا نور هم کار وکړي او هغه سره اوجه په اوجه په ټولنه کې خدمت وکړي او د دې سره ترڅنګ هغه وپوهوي چې دا تاسو دلته اوسېږي، دا تاسو یو هیواد غونډې دی او تاسو هیڅ ستونزې نه لرئ. زه فکر کوم که دغه برخه ته چې د کډوالۍ ضد برخې لپاره دوی ډیر کار وکړي تر هغه دا شه دي چې دوی د ادغام لپاره کار وکړي چې څه ډول په ټولنه کې دغه کډوال چې دي هغه مدغم کړل شي.
کور ودان اورسته په امریکا کې یا په متحده ایالاتونو کې هم د کډوالو له فعال سمي سمسور سره پام دیړه تفصيلي خبر شوې غو اورسته اوریدونکو ته خبرې کو. زاهدی صاحب یو بل مسلې ته هم زر اعظم دا موضوع تاسو سره شار بو بیا تاسو سره مخخه کو راځو بس بل مل سره مختوړو. اوس ویره موجوده ده د ډونالد ترامپ ځینې تګلارې یا ځینې پریکړې یا ځینې اقدامات داسې دي چې ننګول سوی دی ورسته د حقوقي دارو لخوانه یا مثلا د امریکا د نورو قضایي عدلي دارو لخوانه دغه اقدام به څومره فکر کوي عملی وي چې اوس وای وای هغه کسانو ته چې گرین کارتونه ورکول سوی دی هغوی گرین کارتونه بل سره ارزول کیږي او دغه راز ویلي چې د هغو هیوادونو د اتباعو کډوالۍ یا پناه غوښتنې به په دایمي ډول بندیږي چې دوی اندېښمنوونکي هیوادونه یاد کړي. البته لیست نه دی خپور کړی د هیوادونو، خو وړاندې تر دې موږ تاسو شاهدان یو چې د څو اسلامي هیوادونو په اتباعو باندې بندیز لګول سوی و چې په هغو کې په دې وروستي لیست کې افغانستان هم شامل دی. آیا دا اقدامات به هم یا دغه غوښتنې به هم غبرګونی بڼه ولري، سمبولیکې بڼې به ولري، وروسته به چلنجیږي یا ننګول کیږي به او که نه قوانینو ته په کتو یا د امریکا د سیاستوالو کړنو ته په کتو ممکن عملی هم شي؟
زه فکر کوم که تاسو وګورئ د ټرمپ ډېرې پرېکړې ډېرې خندوونکې وي او ډېرو خلکو یا خپله خصوصا د نړیوال لخوا هغه ډېرې حیرانوونکې وبلل شولې. ټرمپ کله ناکله داسې پرېکړې کوي او یا هم د ده څخه ځینې داسې خبرې ویل کېږي، خو کله چې دوی فکر وکړي او خپل قانون ته مراجعه وکړي یا خپل حقوقي ځینو ادارو ته مراجعه وکړي او یا دی له خپلو مشاورینو او دوی سره بحث وکړي، وروسته وایي چې نه دا خو ستونزې زیږوي. د ټرمپ د تېرو ورځو د تېرو دوو ورځو خبرې او د نن وینا دومره فرق کوي لکه ځمکه او اسمان. هغه تېرو دوو ورځو کې ویلی چې دوی به د نړۍ د درېیم هیوادونو د کډوالو باندې دروازې بندې کړي او د دې سره تر څنګ هغه کسان چې دلته به ډېرې برخه اخراج کړي. د ده مرستیال ولسمشر جی ډی وینس هم وویل چې د اخراجولو لړۍ به ډېره زیاته کړي، خو نن ټرمپ په خپله وینا کې وویل چې نه، په افغانانو کې ډېر ښه خلک شته او هغوی دلته راغلي. وویل چې کله امریکا ته یو څوک راشي د هغې ویستل به د قانون له مخې دا نه کېږي. وویل چې د قانون اجازه نه ورکوي چې یو څوک له دې هېواده وویستل شي. وروسته د فکر وکړ چې دا کار یعنی ناشونی دی. زه فکر کوم هغه کسان چې هلته امریکا ته تللي او په حقوقي لحاظ باندې یو هېواد چې کله تاسو ته هوکړه درکړي او هغوی تا ومني، د هغې څخه وروسته که چیرې ته جرم وکړې ته باید یوازې سزا ووینې یا د قانون له مخې ته هلته که مجرم ګڼل کېږي باید خپله سزا وخت تېر کړي. ولې د ایستلو حق او صلاحیت د دوی کار نه دی او دا د درې ګونو محکمو او خپله د امریکا د ملي امنیت یا خپله د امنیتي ادارو کاغوی وایي چې دا د امریکا د امنیت لپاره خطر دی، نو کولی شي بیا وروسته تاسو داسې کسان اخراج کړي. زه فکر کوم دغه کډوال کچیرې اوس هلته اوسېږي دوی د دې د ایستلو لپاره خپله د ټرمپ دغه تګلاره چې دی وایي چې زه به دا کار وکړم او یا هم د ټولو د هغې ګرین کارتونه به وڅېړم، د دې لپاره کلونه کلونه وخت نیسي او دا ډونالډ ټرمپ هم دومره زه فکر کوم د ده اداره دومره وخت نه لري. که تاسو ولیدل یوازې تېره دو میاشت کې د ده حکومت لاکډاون و په دې خطر باندې چې ده ته د هغه بودیجه ښایي نو پاس کړي. یعنی که چېرې دا کار بیا وکړي ښایي په امریکا کې بیا لاریونونه اوسي، خلک راووځي، هلته په میلیونونو کډوال اوسېږي او د هغې سره تر څنګ دا د ټرمپ دپاره یو ننګوونکی کار دی او زه فکر کوم چې دا کار دی نه سي بشپړ کولی. د ټرمپ هر خبره دومره ده لکه د نیویارک د ښاروال زهرا محمدانی دپاره چې د کول، خو ولې وروسته بیرته د هغه سره کښېناست او بودیجه یې ورته منظور کړله. ده ویل چې زه به بودیجه ورته ور نه کړم د نیویارک ښاروال لپاره. نو د ټرمپ د ټولو هغه خبرو چې دی کوي د سړی به داسې اخس وکړي چې دی یوازې خبرې کوي او د خپلو خلکو د آرامولو لپاره یو ورځ یو څه وایي، خو وروسته چې قانون ته مراجعه وکړي هغه د تر وس هم تېروي.
بله، یعنی دا معنا چې افغانان یا نور هغه کسان چې هلته د کډوالۍ دوسیې لري، قضیې لري، ډېرې باید اندېښنې ونه لري. که چیرته له سره ارزول کېږي د ګرین کارتونو لړۍ، هغه هم د ډېرې اندېښنې وړ موضوع به په دې نه وي چې ګرین کارتونه هم که ورکول سوي د یوې شفافې پروسې په ترڅ کې ورکول سوي دي. یعنی داسې نه ده چې یو چاته د هوایي ګرین کارت ایشو سوی وي یا ورته ویشل سوی وي. په هر حال دغه غورځنګونو ته تاسو اشاره وکړه چې په اروپا کې یا په غرب کې داسې غورځنګونه اوس مخ په زیاتېدو دي یا داسې ګوندونه راځي دولت ته چې هغوی د کډوالۍ ضد دي، د دغو غورځنګونو انګیزه څه شی ده؟ آیا همدغه ډول انفرادي پیښې چې اوس مثلا په اروپا کې یا په امریکا کې له دغه نه دوی منشا واخیسته او کنه فکر کوي دوی خپل سیاسي موخې لري له دغه ډول پیښونه دوی فقط یو افزاري استفاده کوي یا هم د کمپاین د وسیلې په توګه ورته ګوري؟
د دغه غورځنګونو چې پال دی دا یوازې اروپا کې نه، اصلا د دې منشا په امریکا کې و. هغه راک کروک چې کله ووژل شو هغه د دې منشا کې شودله، او چې دلته آلمان کې د افدې ګوند دلته ورسره ډېر کنټاکټونه داسې ویل کېدله چې هغه درلودله او دوی یو د بل سره لیدلی هم او دا بحث یې کوي. زه فکر کوم دغه غورځنګونه چې دوی کم ذهنیتونه خوروي، د دوی هڅه دا ده چې دا کسان یوازې خپل ځان مقامونو ته ورسوي، خپل ځان چوکۍ ترلاسه کړي. دوی هم کچېرې راسي او دلته هر هغه هیواد کې کچېرې دغه څه غورځنګونه بیا فعال شي، زه فکر کوم چې هغوی هم نسي کولی تر څو پورې دغسې د کډوالو ضد کومې خبرې چې دوی کوي هغه عملي کړي، په دې خاطر باندې چې دا د دوی تر وسه او توانو تللی. دلته مثلا که چې آلمان کې د افدې ګوند بریالی شي، نو دوی به څه وکړي؟ دلته شاوخوا 2.5 میلیونه ترکان دلته ژوند کوي، او دغه سره تر څنګ شاوخوا 5 میلیونه افغانان دي، او یا هم شاوخوا 10 میلیونه بهرنیان دلته ژوند کوي. د 10 میلیونه بهرنیانو ایستل په داسې حال کې چې دلته اکثریت د آلمان تابعیت لري، نو دوی به څنګه وکولی شي چې دا کار به ترسره کړي؟ دا یو لوی ننګونکی کار دی. د دې سره تر څنګ امریکا کې هم همدغسې څه دي، یعنی امریکا کې هم میلیونونه کډوال دي. دغه خلک او د غورځنګونه یوازې عموما د خپلو موخو او اهدافو لپاره کار کوي تر څو پورې خپل خلک یا په خپلو ټولنو کې هلته محبوبیت پیدا کړي، او د دغسې اقوامو او اقشارو او یا د دغسې خلکو څخه استفاده وکړي چې هغوی هر ځل یاد کړي چې هغوی بسه په قانوني لحاظ باندې کثیر دلته اوسېږي، هغوی ډېر خپل ځان ډېر کمتر احساسوي چې هغوی عموما کډوال دي. د دې لپاره ښه خبره دا ده چې دغه کسان دوم کثیر امریکا کې وي، آلمان کې وي، اروپا کې وي، نور ځایونو کې، دوی باید د هغه هیواد په قانون باندې ځان خبر کړي، او کچیر داسې ادارې د دوی پر ضد باندې اقدامونه کوي، دوی کولی شي خپل اړوندو محکمو ته مراجعه وکړي او په دې اړه باندې خپل شکایتونه ثبت کړي، او ورته ووایي چې دغه غورځنګونه چې فعال شوي د زموږ پر روان باندې ډېر منفي تاثیر اچولی، او مثلا زه یې ویرولی یم، زما کورنۍ یې ویرولی. دوی کولی شي د محکمې کې دغسې دوسیې وګټي او د هغې پر ضد باندې ودرېږي. موږ په آلمان کې څو میاشتې وړاندې کله چې د افدې ګوند دغسې کارونه کول، تقریبا 100 افغانانو راټول شو او دغسې یو فعالیت مو پیل کړ. یو لیک مو ولیکه او هغه لیک مو په آنلاین توګه باندې ولیږ، او ډېر خلکو هغه لاسلیک کړ، او دا مو خپل د آلمان د سترې محکمې او خپل د آلمان صدر اعظم د ولسمشر دفتر او دته ولېږه ان د دې او کافي ملګرو ملتونو دته هم ولېږل سول. په دې خاطر باندې دا رسنیز نه سول چې موږ نه غوښتل چې دغه یو څه تر سره شي چې هغه به پوسی او دا د افغانان د کار تر سره کړي. خو دا کار تر سره سو تقریبا ډېر بریالی وو. د دې سره تر څنګ دلته په آلمان کې تاسو وګورئ سی ډی او چې اوس ډېر مخکښ کوندم دی، یعنی له کلون راځي او دلته اوس په واک کې دی، هغوی غوښتل چې د افدې سره یو کار وکړي، مثلا یو ځای شي په پارلمان کې او دوی خپله بریا ترلاسه کړي. بالاخره دوی به مثلا دلته به په ځینو برخو کې ډېر حاکم اوسي، خو دلته اس پی ډی او ځینې نور ګوندونو د هغوی مخالفت وکړ چې بالاخره دوی هم له دې څخه تیر شول. اوس هماغه سی ډی او او اس پی ډی چېلته په ګډه یو حکومت چلوي، دوی نه غواړي چې د افدې ګوندونه چې هغوی د کډوالۍ ضد دلته یو قسم روحیه خپروي او یا خلک پاروي، هغوی د دلته په واک کې اوسي، ځکه چې دوی هم ویریږي او وایي چې دا خلک د دغه هیوادونو په ګټه باندې نه دي. نو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې د غورځنګونو دغسې فعالیتونه یوازې د خپلو موخو لپاره دي.
کور ودان اورسته پختنه کوم له تاسو نه خغلی زاهدی څه وشي خصوصا افغانان هغه کسان چې موږ تاسو غوري تر څو د افغانان چې د مهاجرت دوسی لري دوی اکثره په دریمو هیوادونو کې منتظر دي مثلا پاکستان ایران یا ترکیه کې مثلا په نور هیوادونو کې یا هم دننه په اروپا کې بریتانیا کې امریکا کې منتظر دي خپل کیسونو ته چې کډوالۍ ومنل شي څه وشي تر څو د دوی اندېښنې رفشي او پراتونکو کې د اخراج له احتمالي خطر په امان کې وي لاندې سپارښتنې مو د کډوالو د فعال په توګه وایي بیا تاسو سره مخه ښه کوو
بله نو دین څه موږ په دې برخه کې د خپل د کډوالو د یوې برخه سره په دې برخه کې کارم کوم چې څه ډول کولای شو دا کسان چې تر دې څه ډول اتقام کوي یا مقام یې کوم ستونزې لري او څنګه دا غوي سره لاسرسي ورته دوی ولري او څه ډول موږ مرسته وکړو زه فکر کوم هغه کسان چې په دریمو هیوادونو کې ژوند کوي یا ترکیه کې یا دوبۍ کې یا عمان کې یا بیا هم ایران او پاکستان کې ژوند کوي تر ټولو ښه خبره دا ده کچېرې د دوی کیسونه زندول کوي او بیا هم دوی هلته له ستونزو سره مخ وي دوی باید راسم دغه هیوادونو محکمو ته لاسرسی پیدا کړي او هغه محکمو ته باید لیک ولیږي او دا کار باید په ګډه وکړي تر څو پورې هغوی د دوی په اړه باندې پریکړه وکړي دوهمه خبره دا ده چې دوی باید د اړوندو ادارو د مهاجرت له برخې سره په تماس کې شي خپل ټول اسنادونه دوی ته ولېږل شي ورته ولېږي او ورته وویل شي چې ساتل لوري موږ یو تاییدي ترلاسه کړي خو له کلونو کلونو راهیسې انتظار یو موږ باید څه وکړو ځکه چې دلته دوی مصارف کوي ان که دغه هیوادونه دوی په انتظار کې کوي باید د دوی مصارف د دوی د خوړو د دوی د کار د دوی د ژوند اند دوی د اولادونو د تعلیم د پیسې هم د دوی په غاړه دي په قانوني لحاظ باندې باید ورته ورکړي درېمه خبره دا ده چې دوی باید د غیر ترڅنګ د بشري حقوقو نړیوالو ادارو او د ملګرو ملتونو سازمان ته هم پرله پسې ایمیلونه وکړي او یا هغه سازمانونو سره چې هغه په دریم هیوادونو کې فعالیت کوي لغوی سره ناستې ولري او خبرې اترې وکړي تر څو پرې د دوی دغه ستونزو ته لاسرسی وسي څلورمه خبر دا ده چې عموما دوی کولای شي ځینو نورو برخو ته عموما چې هغه مستقیم مثلا په اروپا کې په امریکا کې په بریتانیا کې یو شمیر د فعالانو دلې دي یا ادارې دي یا دغه سازمانونه دي چې هغه په دې برخه کې کار کوي لغوې سره اړیکه ونول سي د بشري حقوقو چې تر څو پرې هغه ته وویل سي چې موږ په دغه ستونزه کې یو او لکلونو کلون رئیس دلته ژوند کو تر څو هغه د ژغ پورته کې او په دې برخه کې کار وکړي
کور مو ودان ډیره ډیره مننه خبريال او د کډوالو فعال صفت الله زاهدی په خبرونه کې لګډون ډیره مننه اوریدونکو د ژوند رنگونو خبرونه اوري په پاتې څو شیبو کې زموږ همکار احمد تکل په امریکا کې د کډوالو فعال او د افغان ټولنو یو غړی سمي سمسور پوښتلی دی
سمسور صاحب لدی پیښې وروسته په امریکا کې د ډیر افغانانو په ټولنو کې احساسات څنګه دي مخصوصا د هغو کسانو لپاره چې خپلو اسنادو او د امریکا ویزو ته او دایمي ویزو یعنی گرین کارتونو ته په تمه دي
سلامونه نیکی هلی تکل صاحب تاسو ته تاسو هم کرانو تاسو سره د دې لپاره طریقه ټولو هغه افغانان چې موږ هغه اوري سلامونه او احترامات وړاندې کوم
وعلیکم السلام
پدې تاسو سره چې کله موږ دا خبر واورې د دې خوښی نسولو او خصوصا چون خبر د امریکا د ولسمشر لخوا تر سنې کې ویلسن د دې ځای نه کاس پیدا ک په ټول نړۍ کې نو افغانان په داخل د افغانستان کې بیرون خصوصا افغانان چې منتظر دي د خپل اسایلم یا د خپل د اسایلم د سندویش په خاطر چې د خیر سره قبول شي د ځا خفادي او په افغان کمیونټي کې ډیر افغان منستر غلای دا او ټول خلک د ځا خفادي
اصلي سوال دا دی چې هغه خطرونه یا ګواښونه چې افغانانو ته اوس متوجي دي سمسور صاحب لدی پیخي ورسته هغه کوم دي یعنی افغانان ولې اندېښنه لري د خپل کیسونو په خاطر اندېښنه لري خپل امنیت نه اندېښنه لري یا د ټولنیز هغه هیټ کرایمز چې ورته وایي یا د کرکه اقدامات چې په عامو خلکو کې عموما د بهرنیو وګړو په مقابل کې کیږي لدی نه ډاریږي هغه اصلي اندېښنه څه ده
اصلي اندېښنه دا ده چې د یو افغان یا د یو وګړي د عمل په خاطر ټول افغانان په دې رقم نوې تریټ سوي د دوی په اړه به تاسو ته نوې نیول سوي د ولسمشر ټرمپ کوم تصمیم نیولای دا او هغه اعلان کړی دا خصوصا به د یو ایس سی آی سی دارې کلرانو کوڅې د ټول افغانانو کې زونه هغه کچې د مثلا د اسایلم لپاره دی یا هم د ګرین کارت د ترلاسه کولو په خاطر دی ټول د اوس مهال لپاره پټه په درولې دي. نو اندېښنه دا ده چې د دې افغانانو چې غوښتن لیکونه ورکړې دي د اسایلم په خاطر دوی کار نه به ډېر وځنډول شي. اګر چې د قانون له مخې نه اوسه پورې هم افغانان خپل حق لري اوس هم کولی شي اسایلم غوښتن لیکونه ولیږي ادارې ته. یوازې دا د پالیسی او تصمیم ده او اساسي د دې تصمیم هغه مشکل چې جوړوي دا چې دې خلکو د دې افغانانو اسایلمونه په خپل وخت کې په چټکۍ سره مخکې لاړ نه شي. دا په داسې حال کې ده چې کله افغانستان سقوط وکړ پخواني حکومت د افغانانو کیزونه په امریکا کې ډېر په چټکۍ مخکې لاړل. په ډېر کم وخت کې خلک قبول شول خپل فامیلونه امریکا ته راوستل. ډېر زیات فامیلونه اوس نه تنها په امریکا کې منتظر دي خپل تصمیم لپاره، په نور نړۍ کې لکه په پاکستان کې په نور درې ملکو کې منتظر دي چې دوی په اړه تصمیم ونیول شي او هغوی راوړل شي امریکا ته. نو دغه ټول پروسه یې په مجموع کې په ټپو درولې ده او دا همدا غټترین تاوان به همدا یې د اوس لپاره دره. لیکن نور کوم داسې نه شي کولی چې مثلا دوی د کیسونو رد بي په صورت کې کولی شي چې دوی مثلا دغه پولیسو هغه انویسټیګیشن ادارې چې دي هغوی د کوم خاص کس په اړه یو داسې معلومات ترلاسه کړي چې هغه بیا د امریکا د قبولې لپاره سم نه وي. نو اوس لپاره کیزونه په خپل ځای موجود دي، یوازې به ځنډ پکې راځي.
سمسور صاحب، له دې مخکې هم کله چې داسې ورته پیښې شوې دي یا لږ تر لږه په یو مورد کې، همدا د روان کال په پیل کې په پسرلي کې یو پیښه وشوله چې منګولي د ویډیوګانې هم د امریکا د ادارو لخوا خبرې شوې، په هغه کې یو افغان چې په یو موټر کې ناست دی د پولیسو لخوا درول کیږي، سوال ځواب پوښتنې ترې کیږي، هغه په یو عصبي حالت کې دی. بیا هغه ظاهرا هڅه کوي چې خپله تومانچه راواخلي او په پولیسو ډزې وکړي. بیا د پولیسو په ډزو هغه ځوان وژل کیږي. د دې لپاره وویل شول چې دا ځوان ذهني او رواني څه تکلیفونه او ناروغۍ درلودې. په لومړیو کې په دې پیښه باندې هم همدغسې احساسات د افغانانو سخت پارېدلي وو، خو بیا وروسته دا خبره ورو ورو هېره شوله. خلکو فکر کوي چې دا پیښه لږ فوق العاده ده، دا به په یاد کې پاتې شي او که دا به هم د نورو پیښو په څیر د وخت په تېرېدو سره هېره شي.
بالکل، هغه کس هم سایکولوژیکل مشکل درلود. هغه کس فکر کوم د غنې امریکایي ټول هغه اسناد لکه ډرایوینګ لایسنس او ورک پرمیټ ټول اسناد ترې اخیستي وو. دولتي ادارو نو هغه کس حق د کار نه درلود. هغه په ډېر غیر معمولي فکري حالت کې وو چې د خپل اولادونو لپاره حتی نفقه کار نه شوی کولی. نو دغه موټیو یا دغه انګیزه هماغه سایکالوجي حالت وو. خو د دې پیښې په اړه باندې تر اوسه پورې هیڅ چاته نه دی ویلي چې آیا د دې پیښې هغه اصلي انګیزه څه ده، آیا دا تروریزم ده، آیا دا سایکالوجیکل مشکل درلوده، آیا دا کوم بل داسې حالات چې انتقامی حالت درلوده. تر اوسه پورې هیڅ شی واضح نه دي. نو د دې خبرې په اساس باندې یو خبره بل دره چې په اوس وخت کې دا خبره ځکه ډېره زیاته مشهوره شوه چې په ډی سي کې د امریکا واشنګټن ډی سي په کاپیټل کې کوم نېشنل ګارد چې فعلاً هلته فعالیت کوي، هلته ټرمپ ګمارلی دي د امنیت په خاطر باندې، له دې سره ډېر زیات لوکل مشکلات موجود دي. لوکل خلک هغه څوک چې هلته اوسېږي هغوی نه غواړي د نېشنل ګارډ هلته مثلا دائم واوسېږي. نو حتی قرارو په راتلونکې هفته کې په دې اړه باندې محکمه هم اقدام وکړي چې دې په اړه فکر وکړي چې دا دلته پاتې شي که دا له دې سټیټ نه ووځي. نو ځکه هم دې پیښې ډېر زیات انعکاس پیدا کړ او د دې پیښې سره ټرمپ 1500 نور نېشنل ګارډ هم امر کړی چې نور دې هم ډیسي ته راشي. نو تر یو حده پورې سیاسي هم کېدای شي چې دې موضوع ډېر زیات انعکاس وکړي په رسنیو کې. نو بیا هم امکان دی ولدی تبان د به هم ویریږي دا دا د یوازنی پیښه نه ده په امریکا کې چې یوازې افغانان کې په تاریخ کې د نورو هیوادونو وګړو هم داسې پیښې کړي دي چې په هغه کې تر ډېر زیات خلک مړه شوي دي، تر زیات خلک پکې زخمیان شوي دي. نو دا پیښه به دومره مې انعکاس نه وای کړی لکه څومره چې دوی انعکاس ورته په رسنیو کې.
یعنې ستاسو مطلب دا دی چې سیاسي اړخ زیات دی په دغه اوسني موقعیت کې چې د ملي ګارد د سرتیرو د ځای په ځای کولو په باب امریکا کې دننه احساسات په بل ډول دي. سمسور صاحب، د اول خو غواړم تاسو نه دا واورم چې دغه اندېښنې چې تاسو یې مخکې یادونه وکړه، دغه اندېښنې یوازې د پلازمینې واشنگټن ډی سي او شاوخوا سیمو په افغانانو کې پیدا شوې دي او که د لرې ایالتونو افغانان هم یو څه اندېښمن دي؟ یعنی دا د امریکا په کچه اندېښنه ده او که یوازې د یوې سیمې د کچه اندېښنه ده؟
خبره دې کې ده چې کوم تصمیم چې اوس نیول شوی ده د افغانانو په اړه باندې دا نو کلکټیولي امپکټ کوي ده په ټولو باندې. یعنی ټول افغانان چې په 50 سټیټو کې موجود دي او دوی خپل اسایلم ستدي، دوی ګرین کارت اپلیکیشن لیګلی دي یا بل هر څه مهاجرتي موجود دي د امریکا لوک پاسل لري، هغه ټول افیکټوي، ټول باندې تاثیر کوي دا. نو د دې خبرې په اساس باندې داسې وایو چې خلک ډېر زیات خفه دي په دې باندې. یو خو چې هر کله یو خو موږ څوک چې بهر ژوند کوي نو هغه غواړي د خپل وطن د خپل وطن واړو په اړه باندې مثبتې خبرې واوري. په ټکل یو منفي خبر راځي که هلته د دې په ځون کې یو افیکشنه مونږ لدی یو تاثیر هم پیونه کی، بیا هم دوی خفه کیږي. نو خفګان د زیات واقع سوی ده د بوالو رمغه افغانان چې په نورو ملکو کې فعلاً ژوند کوي، امریکا ته مونږ ځي دي یا اروپا ته پتا کې لاره کې دي، د ټولو په اسلام باندې پیونه باندې فکري وو یا رقم سایکولوژیکل تاثیر پی کوي په دې خلکو باندې. په هر صورت بیا هم نامدې دل نه دي په کار، څوک بېخي نا امید دي چې زمونږ د څه کار اوس د امریکا ډېر لوی هېواد ده. په امریکا کې روزانه پېښې کېږي، د سره چې په عسکر ډزنې کېږي یا په ملي اردو ډزنې کېږي، خو دوی هم داسې سوي دي. یعنې په مختلفو سیټو کې په شیکاګو کې کرایم دومره لوړ دی چې له هر دغه ډي سي کې په بالټیمور کې د نږدې ښارو کې کرایم ډېر زیات دي. خو دغه مسله چې چون د فعلاً پر رسنیو کې رامنځته شوې ده او ټرمپ دې خبرې وکړلې او ډېر رنګ یې ورکړ، دې لږ انعکاس زیات کړی ده او طبعاً د وروسته پاره یو څه تاثیر په اسایلم باندې په قانوني توګه هم اچولی، ځکه د اسایلم د یوچایس رئیس هم دا لیکلي په خپل پاڼه باندې چې موږ فعلاً ټول غوښتنلیکونو پروسس درولی ده. نو دا یې تاثیرات دي. نو الله دې وکړي چې دا مشکلات سره حل شي. خو د ما نظر دا ده چې د وخت په تیریدو سره به دا مشکل بیرته حل شي. دا یوازې د پالیسي یو مشکل ده چې د پالیسي له اساس دوی کوي چې یوازې یو شی وزندوي، اما بېخي ردولی نه شي.
په همدې واشنگټن ډی سي او شاوخوا د امریکا په نورو ایالتونو کې د افغانانو ترمنځ د خپل منځي اختلافونو وهلو او نښتو پیښې هم راپور شوې دي. نو دا بیا یو ډول سره د امریکا حکومت او مسؤولې ادارې پر دې پیښې سربیره، یعنی دا پیښه خو البته مهمه پیښه ده، ولې هغه دا ډول پیښې د افغانانو د کیسونو د پناه غوښتنې د درخواستونو لپاره یو څه ستونزې نه جوړوي؟
زه به بیا دا خبر وکړم چې هر څومره که چېرې په یو سټیټ کې یا په یو مشخص ځای کې د دوو ګروپو نو که هغه په هر لحاظ سره تضاد لري یا کوم شخړه رامنځته کیږي، دا په دومره لویه او غټه کچه باندې تغیرات په قانون او په پالیسي کې نشي راوستلی. دا نه چې یوازې افغانان دا مشکل لري، ډېر نور هېوادونو مابین کې د خلکو وګړو مابین کې جنګونه شوي دي. ډېر ساؤت امریکن کنټریز چې دي، دا لنډ مکسیکو، دوی یو له بل سره سخت تضادن لري. دا خلک خپلو قطو کې قومونه رقم رقم مسایل دوی لري. دومره غټه مسله نه ده افغانان په مجموع کې. بالکل زه د پخواني ورور خبره تاییدوم، افغانان ډېر سوله غوښتونکي خلک دي. په د امریکا پارکونه پې ښایسته دي، ډېر چکري خلک دي، په شنبه یک شنبه کې چکر وي، فامیلي خلک دي، خپل فامیلونو ته ډېر احترام کوي. نو دا باید داسې ونه انګېرل شي چې د یو کس په عمل باندې هغه چې پنځه کوټه بلانکټ ډیسیژن وایي که نه، په ټول نشټلیتی ته یو خبر او چی دا له لحاظ د بشري حقوقو دا سمه خبر نه ده چې یو څوک راپورته چې دی کاس په خطر باندې دا خبر او چې یو افغان د عمل کړي نو ټول افغانان سوله غوښتن کې نه دي. خو په امریکا کې هم یو بل امریکایي یو میاشت دوه میاشتې مخکې راجګ شي یو ډېر غټ سیاسي کاسې په پانتون کې په ډزو باندې وویست او هغه یو امریکایي و. نو اوس موږ څه ویلې چې ټول امریکایان سوله غوښتن کې نه دي یا ټول امریکایان داسې دي. نو جرم شخصي عمل ده، جرم ته باید په شخصي ناو باندې تعریف وشي او همداسې باید انعکاس هم ورشي. متاسفانه د دې مسلې انعکاس ډېر منفي و چې دغه منفي انعکاس یو څه افغانان ډېر زیات خفه کړه.
دا امکان شته چې د وسلو د کنټرول مسله چې په امریکا کې یو ډېره لنجمنه مسله ده لدې پیښې وروسته بیا را برسېره شي؟
زه فکر نه کوم چې اوسنی حکومت چې کوم اداره ده د ټرمپ دوی د وسلو په کنټرول باندې کوم بحث ته حاضر وي، ځکه دوی هغه ډله یا هغه تنظیم ده سیاسي تنظیم ده په امریکا کې دوی د نېشنل رایفل اسوسیشن دوی دفاع کوي، دوی دا هم د امریکانو حق ګڼي. نو دا خو ډېره وړه پېښه وه چې په ډي سي کې اوس چې فقط یوازې دوه نفر په کې زخمیان شوي دي. په امریکا په تاریخ کې خپله یو ایس سیټیزنز خپل امریکایي وګړو داسې پېښې کړي لکه په 1995 اوکلاهوما سیټو کې یو کس په نامه د تیموتی یو سل او 18 کسان په ډزو باندې ووژل. همدغسې یو بل د امریکایي وګړي په 2009 کې د یالاس کسانو وژل چې د هغو وژلو په اساس ډېر قوي ان نور پېښې هم سوي دي. دا دوه پېښې ما یوازې مثال درک، نور پېښې هم سوي دي خو د ډیموکراټانو لخوا نه دائم دا خبر راپورته شوی ستاسو له دې وسلو په کنټرول باید له موږ سره موافق شي، وسلې باید کنټرول شي. خو جمهوري خواهان په دې مسله کې دوی سره موافق نه دي. نو زه فکر نه کوم د وسلو د کنټرول مسله له دې پېښې سره څوک بحث پیو کې.
یو وروستۍ پوښتنه زه غواړم سمسور صاحب له تاسو نه وکوم چې په امریکا کې ډیره افغانانو ته دغه شیبه چې دوی په یو شاک حالت کې دي او ډیر خپه او خوشینه دي، څه کول پکار دي، باید څه وکړي؟ لاند لطفاً ځواب راکړئ.
بالکل، زه به لاند ته وایم افغانان د دې لپاره چې د داسې یو وضعیت کنټرول څنګه وکړي دوی څه کولای شي. ښه خبره ده چې افغانان عامه پوهاوی او مدني مبارزه وکړي، ضمناً هغه ملاتړ شبکې چې اغه کولای شي د افغانانو سره مرسته وکړي، لغوی سره همکاري جاته کی، بل د مدافع سازمانونو سره همکاري وکړي، یعنی هغه سازمانونه چې اغه د ایمیګرنت له حقوقو دفاع کوي لغوی سره هم د همکاري وکړي، همکار پات شي ترڅو پرې وکولای شي د یو مدني فشار لارې پالیسی ته بیرته بدل ورکړي.
چپسان Hey, guys.